په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسېدلی. ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړه لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سره شوې؟ د افغانستان ولسي جرګې نن په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو د راسته راوړنو په ترڅ کې د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دغه خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفارت پر خزینه فعالانو د بریدونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي. او د نوبل د کیمیا جایزه سږ کال دو ښځو ترلاسه کړه. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر خزینه فعالانو د ډیریدونکو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا موضوع د بشري حقوقو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندې سیمه کې وسلوال برید وشو چې روغ ترې ووتله. نوموړې له دې وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپې شوې وه. نږدې دوه میاشتې مخکې د ښځو پر یوې بلې فعالې فوزي کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپې شوه. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوه. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یادې پوستې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس وژلی چې د دوی نه یې وسلې او مهمات هم وړي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. کاپیسا کې بیا د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینی سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې فعاله حضور لري. خو تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې څو شپې وړاندې شاهین اسماعیل درې د یو په وړاندې سیمرغ البرز لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه لیګ د سپتمبر په 24مه کابل کې پیل شوی چې د سپین غار بازان او طوفان حریرود لوبډلې نیمه پایلو بیت وتلې. بل لورته د افغانستان د نجونو د فوټبال لیګ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه سیالۍ درې وړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړي فاطمه حیدری وهل. سبا د غلیک کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د نګورنو قرباغ جلا شوی سیمې شاوخوانن هم د ارمنستاني او ازربایجاني ځواکونو ترمنځ سخت جګړه دوام درلود. سره له دې چې نړیوالو له دواړو خواو د اوربان غوښتنه کړې. د ارمنستان چارواکو ویلي دوی له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پوز د ازربایجان ډېرې حملې شنډې کړې دي. نننۍ جګړې د نګورنو قرباغ جنوبي څنډه کې شوې. دا سیمه چې له ایران سره ګډه پوله لري په وروستیو څو ورځو کې د جګړې مرکز ګرځېدلې. د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه د سپتمبر په 20مه ونښته چې تر اوسه پکې د ملکیانو په ګډون 250 تنه وژل شوي. ګمان کېږي چې د وژل شوو شمیر به له دې هم لوړ وي ځکه دواړه خواوې یو بل ته د درنې پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د نوبل د کیمیا جایزه سږ کال دو ښځو ترلاسه کړه. د نوبل د جایزې کمیټې وویل چې فرانسوي ایمانویل کارپینټر او امریکایي جنیفر دودنای د جینونو پر هدفمند تغییر د کار په خاطر دا جایزه ترلاسه کړي. د نوبل کمیټې د دغو ښځو لاسته راوړنه ډیره لویه بللې ده. دواړه ګټونکي به د سرو زرو میډال ترڅنګ د 1.5 میلیون ډالرو نغدو پیسو جایزه هم ترلاسه کړي. سبا به د نوبل د ادبیاتو او بله ورځ د سولې جایزه اعلان شي. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېږل چې یو اوسیدونکی په قاچاقي ډول راوړې و. د پولیسو خبرپاڼه وایي دغه جوړه باخي پرون له دوبۍ نه ایتالیا ته وړل کېده چې د روم هوایي ډګر کې پولیسو قاچاق کوونکی درولې دی. د دغه باخو ارزښت سلګونه زره ډالر خودل شوی. باخي تر ډیره د جنوبي اسیا په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې عربي هوادونو کې ګڼ مینوال لري او لزینو نه د ښکار لپاره کار اخیستل کېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې 11. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې 8. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 10. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټې 12. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 13.
ازادي رادیو اوري. لنن څخه نو لاس کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی.
په ځینې اهداف تشخیص تاسو ته فایل کوي، هغه فایل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیوالو ډیپلوماسي کې په بهرنیو پالیسیو کې رغزول کیږي.
ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه به یو تفصیلي راپور واورئ. د افغانستان ولسي جرګې نن په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو په لاسته راوړنو په تېره بیا د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
چاته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قرباني او رامنځته شوی جمهوریت د چیلنج سره مخ کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز به واورئ، فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړ. دا به هم واورئ چې د کیمیا او طب په برخو کې د نوبل سګنۍ جایزې چا وګټلې. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن د اکتوبر ومدل نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه پیل کړه. آیا دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی؟ ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ دغه جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظریات موجود دي. نور به له امید زهیر ملا واورو.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په ومه د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې ترسره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهدافو او بریا په اړه دوه ډول نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمېر اهداف ترلاسه کړي دي.
دوی ویلی سي چې د 18 سپتمبر په جواب کې د حمله شوی وو او بن لادن په لاخره د منځ یوړل شو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تارو مارس ول او خپل په خاني کیفیت د لاس ورکړي.
خو یو شمېر نور بیا وایي امریکا نه یوازې د چ په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکام مدا، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري لپاره د ملغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف تشخیص تاسو ته فایل کوي، هغه فایل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیوالو ډیپلوماسي کې په بهرنیو پالیسیو کې رغزول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلټون کې اسیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن چیډینیز مرکز بیا وایي له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 1500 ولسی وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړې چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراتو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خدا سے مال چی دو لاسلیک دو سو شل ورزی تیری گی مگر نہ جگڑا کما شوی او نہ ہم پدی ہیواد کی دو ٹول شمول سولی صوبات او امنیت سراک لی دل کی گی شنون کی وضعیت او د امریکا اهداف ته پکتو د دې هوکړې پایله لږ وخت سره مله بولي په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې لمخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي
ګروپي توافق نه دی او ګروپ تر عنوان نه دی د افغانستان په کچه نه ده بلکې زه دا فکر کوم چې د ګروپ نه باندې یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې پر راتلونکي کې هم څه استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغه څه به د کار وخت
که څه هم امریکا د دې تړون برای د طالبان پر راتلونکو کړنو پورې محدودوي خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپل اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون لمخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکو په اړه پریکړه وکړي که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي شنونکي د طالبانو سخت ترکیب د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي امریکا هوډ لري چې افغانستان خپل عسکر وباسي همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي غواړي دا شمیر نور هم راټیټ کړي خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه دا آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه دا کابل پر وقت دا مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
ازادی پچپو کې اونیس پروګرام کې سبب هم دا موضوع چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر پیل 19 کال واوختل آیا د دغې جګړې اهداف ترلاسه شوي خبرې کوو دغه راز د دې تر څنګ د سولې پر روانو هڅو هم غږیږو هغه هڅې چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ له څو اونیو راهیسې پیل شوې دی د افغانستان ولسی جرګې هم د افغانانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ دغې جرګې نن په یو اعلامیه کې وویل د سولې په خبرو کې باید جمهوري نظام او د تیرو 19 کلونو د نورو مهمو لاسته راوړنو تر څنګ امنیتي بنسټونه خوندي وساتل شي خان محمد سین نور تفصیل اوروي
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ خبرو کې د ارزښتونو او د 19 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب موضوع توده شوې ده د افغانستان ولسی جرګه د 19 کلنو لاسته راوړنو او په ځانګړي توګه د امنیتي بنسټونو پر خوندیتوب ټینګار کوي دغه جرګې د چهارشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید ولسمشریز نظام او امنیتي بنسټونه خوندي وي او پر دغو ارزښتونو معامله د افغانستان خلکو او ولسی جرګې ته د منلو نه ده د یادې جرګې غړي کمال ناصر وسولي د جرګې اعلامیه ولوسته
افغانستان ولسی جرګه په کلکه د جمهوري نظام ملاتړ کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قربانیو رامنځته شوی جمهوریت د چیلنج سره مخ کړي د هیواد ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د یوې برحقه داعیې علمبرداران دي د دغه ملي بنسټ پر برخلیک هیڅ ډول معامله افغان ولس او د ولس استازو ته د منلو وړ نه ده
ښاغلي وسولي ټینګار وکړ چې د اعلامیې هدف د افرادو او اشخاصو ساتنه نه، بلکې د نظام او امنیتي بنسټونو ساتنه ده. د ولسی جرګې په اعلامیه کې راغلی چې په تیرو وختونو کې افغانستان د ځینو ګاونډیو او د نړۍ د هیوادونو د سیالیو ډګر شوی و، او دغو هیوادونو خپلې ګټې د افغانستان تر ګټو لوړې ګڼلې دي. ولسی جرګې له طالبانو هم غوښتي چې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه او غربند ته غاړه کیږدي. یادې جرګې له افغان دولت نه هم غوښتي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید له 19 کلنو لاسته راوړنو او په تیره د بشر له حقونو د بیان له ازادۍ نه غوسه دفاع وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د اعلامیې هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ولسی جرګې له اعلامیې چې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو ملاتړ کړی هرکلی کوي. ښاغلی صدیقی لیکلي چې د ولسی جرګې دریس پرته له شکه د ملي ګټو، ملي مصالحې او د هیواد د لوی اکثریت د غوښتنو له مخې څرګند شوی دی.
دغه راز په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله چې هند ته تللی، نن به د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاحکار سره وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري به د افغان سولې او د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې واورو.
د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاحکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زموږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي، او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره مرستې کړې، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې له دې پروسې څخه حمایت وشي.
دی وای سبا به ښاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودي او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري، او وروسته به د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمه ییز همکارۍ د جلب او جذب لپاره ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلی. ښاغلی عبدالله د تیرې میلادي اګست میاشتې په 28مه پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربېره د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو مسؤل مجیب رحیمي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به د هند له سفر روس، تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړي چې له څو ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوي او د طالبانو پلاوي د تماس ډلې خبرې د یو شمیر اختلافي مواردو له امله ځنډیدلې دي. د افغان مرکچي پلاوي یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو نهو ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادې سرچینې وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی، افغان پلاوي طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی، ځکه نو دوی پکې له دقت کار اخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
وړاندې به د واورې چې د کیمیا او طب په برخو کې د نوبل سګنۍ جایزې چا وګټلې. د کیمیا په برخه کې دو ښځو د نوبل جایزه خپله کړې ده. خو تر دې مخکې په کابل ښار کې د نجیبه غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې له شلو ډیرو میرمنو ته یې پکې د کار زمینه برابره کړې ده. دا میرمن وایي د خپل یوازیني زوی د زده کړو لپاره پر ځان شپه ورځ کړې او هڅه کوي چې زوی خپلې د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړي. د نجیبې وویشت کلن زوی په مالیزیا کې ماسټری اخلي. اجمل تورمان ته بغوښ شو.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر ځله په خپل ګوتو د ستنې درد احساسوي، خوای د سختي ځکه ګالي چې یوازینه زوی د سیالانو سیال شي. و څلوېښت کلنه نجیبه غیبی د یوه زوی مور ده. خاوندې نږدې شل کاله وړاندې مړ شوی او په وینا یې بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په یوه څنډه کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیبه غیبی یوه له هغو میرمنو ده چې ټول مسؤلیت یې په غاړه اخیستی، خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
څلور کاله کېږي چې زوی مې هلته په مالیزیا کې زده کړې کوي. اوس زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی مې یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډېر شوق او مینه ښوونځی ولوست او لوړې زده کړې وکړي، نو زه ډېره خوښ یم چې خواري مې کړي.
له نجیبې غیبی سره اوس مهال شپږ ویشت نورې مېرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي، خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېری بوج د نجیبې پر وګو دی. نوموړې وایي اوس مهال په میاشتني ډول دېر زره افغانۍ ګټه کوي. نجیبه وایي خوشحاله ده چې د نورو بې وسو او نالوستو مېرمنو لاسنیوی کړی دی.
ما سره داسې مېرمنې کار کوي چې اولادونه لري، خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچه، بکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه مېرمنې د ساده خیاطۍ تر څنګ خامک او په ټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خو له تېرو څو میاشتو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوری غوړولی، نجیبه هم وایي چې کارونه یې ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغو مېرمنو لپاره هم ګالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپلو اولادونو زده کړې هم کوي. نجیبه غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخ وړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمېر ځوانان د کمزوري اقتصاد له امله نشي کولای چې خپل زده کړې پرمخ یوسي. خوشته د نجیبه غیبی په شان میندې هم چې د خپلو اولادونو دا لوی ارمان پوره کوي.
بله، که د نجیبه په څیر نورې میندې د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره خواري په ځان ګالي، په نړۍ کې هم ډېرې مېرمنې شته چې هم د خپلو اولادونو او هم د ځان رسولو لپاره ډېر پرمختګونه کړي. د سکال د کیمیا جایزه هم دو مېرمنو ته ورکړل شوه. د دې برخې ګټونکي نن په سټاکهولم کې اعلان شول. په سویډن کې د ساینس د شاهي اکاډمۍ سکرتر جنرال دای جایزې اعلان کړې. د نوبل د طب جایزه هم سکال درو تنو ته ورکړل شو چې د هپټایټ سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې دي. پر دې به نور تفصیل ملالۍ بشیر واورو.
مننه نوري صاحب. فرانسوي امانوئل شارپونتي او امریکایي جنیفر دودنا د سرشکال د کیمیا د برخې نوبل جایزه وګټلې. دوی ته جایزه په جین کې د بدلون راوستلو د طریقې د جوړولو په خاطر ترلاسه کړه. په سویډن کې د ساينسونو شاهي اکاډمي ویلي چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده او څېړونکي باید د ژوند د دننه فعالیت کتلو په خاطر په حجرو کې جین ته تغیر ورکړي چې دا یو ډېر اوږده پروسه وه او ډېری وختونه ناممکنه وه. اوس د دې اکاډمي په وینا د دې طریقې په کارولو سره به په جین کې له بدلون سره د څو اونۍ پر مهال د ژوند د کود تغیر ممکن وي. شخپونتي او دودناش پژما او ومه شذې چې په کیمیا کې نوبل جایزه ګټي. لومړی ځل دا جایزه ماری کیوري په 1911 کال کې ګټلې وه. وروستی ځل په 2013 کال کې فرانسیس ارنالد دا جایزه ترلاسه کړې وه. د ټیپ یا فیزیولوژي په برخه کې د هپاتایټس سی ویروس د کشفولو په خاطر بیا دوه امریکایي او یو برتانوي د نوبل جایزې ګټونکي سول. امریکایي هاروي الټر چارلز رایس او برتانوي مايكل هاوتون نن د $1,000,000 په ارزښت نقدي جایزې هم ترلاسه کړې. د نوبل کمیټې ویلي دغو درو ساينس پوهانو د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره مهم رول لوبولی دی. هپاتایټس سی چې د سږو د سرطان سبب کیږي په نړۍ کې په ځینو کسانو کې پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې د هپاتایټس سی 100,000,000 پیښې شته چې هر کال یې له کبله 400,000 کسان مړه کیږي. د کیمیا په برخه کې د نوبل جایزه د سترو زرو د میډال په بڼه له $1,000,000 امریکایي ډالر سره یو ځای ګټونکو ته ورکړل کیږي. دا جایزه د سویډن یو تجار الفرد نوبل په 1995 کال کې پیل کړې وه. دا ادبیات په برخه کې دا جایزه به د پنځم په ورځ سبا د اکتوبر په 8 نیټه او وروسته به د اکتوبر په 9 نیټه د نوبل د سولې جایزه اعلان شي، او همدارس به د اقتصاد په برخه کې دا جایزه د اکتوبر په 12 اعلانېږي. نورستاد
بله ملالای بشیر کور ودان د نوبل د کیمیا او طب د جایزو د ګټونکو په باب مو اوریدل. د نوبل د جایزو د ویش لړۍ د رواني اونۍ تر پایه دوام کوي تر جمعې پورې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لري کړی او ویلي دي نه غواړي نه یوازې هغه پوسټونه لري کوي چې د کورونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپرولي، بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره له منځه وړي. فیسبوک وایي د ناسمو معلوماتو د خپرولو د مخنیوي لپاره یې خپله پالیسي سخته کړې ده. اسمت سروان ته بغوښ شو.
فیسبوک وایي د سه شنبه په ورځ د کورونا ویروس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لري کړ، ځکه چې د دې وبا د خطر په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. فیسبوک وایي دا پریکړه د هغې پالیسۍ پر اساس کړي چې که څوک د کورونا ویروس د خپرېدا په اړه ناسم او مضر معلومات ورکړي، نو معلومات به له فیسبوک څخه لرې کړي. د شرکت پرون سه شنبه اعلان وکړ هغه فیسبوک پاڼې، ګروپونه او د انستاګرام اکاونټونه یا حسابونه له منځه وړي چې د توطیې تیوري خپروي. فیسبوک دا خبره وروسته له دې وکړه چې دوی میاشتې پخوا د ټولنیزې شبکې پر فیسبوک د توطیې د تیوري د خپرونکو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړل او ویل چې په پیل کې 1500 فیسبوک پاڼې یا پیجونه او ګروپونه په دې خاطر د تل لپاره بند کړل چې د توطیې تیوري په خپلو مطالبو کې خپروله. فیسبوک وایي اوس یې خپله پالیسي تازه کړې چې پر اساس یې که څوک د کورونا ویروس په اړه ناسم او تیریستونکي معلومات خپاره کړي، اکاونټ یې هم له منځه وړي. خو دې شرکت په عین حال کې ویلي دا کار وخت وړي او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به دوام ورکړي. فیسبوک وایي د دې لپاره چې د یو چا اکاونټ کاملا ختم کړي، باید پر بیلابیلو عواملو غور وشي. ټویټر او ریډیټ له وړاندې لا هغه اکاونټونه بند کړي چې د توطیې تیوري خپروي. ترامپ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو هر کال ډیر کسان، ځینې وخت تر 1,00,000 زیات خلک د انفلوئنزا له کبله مري، حال دا چې انفلوئنزا واکسین هم لري. د ترامپ همدا پیغام په ټویټر کې هم خپور شوی وو او د ټولنیزې شبکې تیریستونکی پوسټ وباله او لري کړ. د فیسبوک ویندوی اندستون د ترامپ د پیغام په اړه ویلي چې دوی د کووید 19 په اړه غلط معلومات حذفوي او دا پوسټ هم پر همدې اساس لري کړ.
ستاسو له پیغامونو
زه سید محمد نمیرم د بایغس ولایت د غورما چولسوالی وستیلان د هرات د زیسی مجرین کیم. نو زما پیغام دې رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ 4000 روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنې دا خل کونډې واکمان دي ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا دغه د واورې کاغذ ما خبرونه دې ورسېږي خبرې سره رسې موږ سبا نور مشرانو پورې. دا وایي زموږ سره دی کې دا والې سبا نور ورته ودرګه سره جواب نه وایي رئیس د ماجرو نو معنا زموږ دی کومک وسي دا بېخه دا خلک ټکا ټکا دې درې بداره دي. نو
دکاندار له څه خبره کوم نو دا څه غني څه ډیر مسکو چانو ډیر هله ارزو درلود چې نو څه بده کوم یو د خدمت وکړي څنګه د سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي د کې لاړون د کې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والي تر وګرځولې. نو موږ هله ارزو کوو نو چې نو سره همکاري وکړي د دې په بچی کې پر موږ هغه هغه زور ان ودرې د لاړون ځای نسته مګم دې چې دا غلم وکړم خرج کې لا غټ څه دا ولې تر وګرځولې لا کوم انځ کې دې من غټ غټ نقشې پروات ولې دا کارخانه د یو کارخانې فزای کې لاس کارخانې جوړې جن زه دې پښتنه نه کې چې څه دې غریبان خرج کې دا به غریبان خلک چیرې واړې چیرې ګوډا چې ځکندار وسې دې کې د لږ کې دې دې ټول عمر دې لې کول کړه دې نو دا هله ارزو کوم چې دا خور دې 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 څه خپل ژوند دې واقعي خو دې به دې تاریخ تريږي دې دې خپل دې فار د غریبانو د فار سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښو. کور موادان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکاري فرشته نگاه ته سپارم چې وروستۍ خبري مجله مخته وړي. فرشته جان ښه راغلاست.
تشکر.